السلام علیکم د مازیګر 15 بجې شوې د مشال رادیو په دې وروستۍ خبري غړې کې مو زه نجیب امیر د نوو مطالبو سره هرکلی کوم. په افغانستان او پاکستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه تازه راپورونه په روانو چارو د کارپوهانو نظرونه او څو کلتوري راپورونه هم د دې خپرونې برخه دي. خو په سر کې خبرونه اورو، زما همکار بشیر ګواښ ته سوالونه کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی، په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شو کسانو شمېره 109 ته رسیدل ده. پر ډیورنډ کرښه انګور اډې سیمه کې د پاکستاني پوځ په ډزو یو افغان پوځي زخمي شوی دی. طالبانو په هلمند کې بېوزلو ته ورتلونکي مرستې سوځولې دي. د خبرونو تفصیل، پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قامی اداره وایي په ملک کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 ژوبل شوي دي. د یادې ادارې یو چارواکي احمد کمال نن مشال رېډیو ته وایي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې 50، پنجاب کې 21، پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 19، بلوچستان کې 44 او گلګت بلتستان کې 15 کسان مړه شوي دي. بلخوا تېره شپه د خیبر پختونخوا له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د دې صوبې په خیالي او جندي سیندونو او سردریاب کې د سیلابونو د زیاتېدو له کبله خلکو ته له سیندونو د لرې اوسېدو غږ کړی دی. د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ترمنځ پر ډیورنډ کرښه انګور اډې سیمه کې د پاکستاني پوځ په برید کې یو افغان پوځي زخمي شوی دی. دغلته د راز محمد په نامه یو افغان چارواکي نن مشال رډیو ته وویل چې برید له هغه وروسته وشو چې طالبانو پر پاکستاني پوځیانو راکټونه وویشتل. د هغه په خبره په ځواب کې پاکستاني پوځ د طالبانو پر ځای افغان ځواکونه په نښه کړل. تر اوسه پاکستاني پوځي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو قومي اسمبلۍ کې د سرحدونو او قومونو د کمیټې مشر مولانا جمال الدین مشال رډیو ته ویل چې د طالبان سره د مذاکرات په مهال د پاکستانی پوځ داسې برید کول غلط کار دی. عوامي ورکرز پارټي اسلام آباد کې د پښتنو د کچا آبادۍ د کورنو د نړولو پر ضد د حکومت خلاف په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده. په درخواست کې غوښتنه شوې ده چې د مومندو، باجوړ او نورو سیمو د خلکو کورونو رانول دي زر تر زره ودرول شي. چارواکي وایي چې دا کورونه غیر قانوني دي، ځکه یو رانی. د عوامي ورکرز ګوند مشر فانوس ګوجر نن مشال رېډیو ته وویل
د خلکو د پلاټونو په قبضه اړو خبرو نه کوو، نه دا دعوه کوو چې دا ځای د دې خلکو دی. موږ دا خبره کوو حکومت نه پکار دی چې دې خلکو نه موتب پاسولو نه او د دې املاک د تباه کولو نه هغې بلډوزر ګرځولو په بدل کې ورته متبادل په اسلام آباد په لرې پرتو علاقو کې یو رهایشي منصوبه نه ورنه ورکړي. دا د ریاست د حکومت ذمېداري ده. موږ دا خبره کوو دا غونډه ګردي ریاستي دهشګردي د دې سټیټ منلو ته موږ او عوامي حقیقتونه یې تیاره
یا د دې چې د چارواکو په وینا تر پرونو پورې د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې د ښار انتظامی د پولیسو درنې مشینرۍ په زور د پښتنو 400 کورونه وران کړي دي او وایي چې دا کار به تر هغې جاري چې ټول کورونه ختم کړي نه. د سوات مدین سیمه کې پولیسو د سوري ورکولو په تور د جرګې غړو په ګډون 8 کسان نیولې دي. د مدین تانې سچو محمد علي نن مشال رډو ته وویل چې دوی په شاګرام سیمه کې د یوې جرګې لخوا د دوو کورنیو ترمنځ د شخصي شخړې د هواري لپاره د یوې جنۍ په سوره کې د ورکولو مخه نیولې ده. د پاکستان قانون له مخې سوره یو جرم دی او دې کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د هلمند د کجکی ورسوالۍ د محاصره شو کورنیو لپاره د سره صلیب له خوا اصول شوي مواد سوځولي دي. د کجکی ولسوال ملا عبدالرازق مسلمیار نن د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویل چې ټاکل شوی وه دغه مرسته پر 240 کورنۍ وویشل شي. د کجکی ولسوالۍ لار له 3 میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا بنده شوې چې د چارواکو په خبره ځایي خلک یې د ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. وسلوالو طالبانو او د سرو صلیب کمیټې تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق د کوردانو د سیمې مشر مسعود بارزانی د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی له وسلوالو غوښتنه کړې چې د عراق له شمالي سیمو ووزي تر څو د ترکی د هوایي بریدونو چې ملکی تلفات اړي مخنیوي وشي. د بارزانی دفتر لخوا د خبر پاڼه پرون یوازې 300 روسه لاغې خبره شو چې د عراق په شمال کې د پی کی کی پر کمپونو د ترکی د هوایي بریدونو په ترڅ کې لګتر لګ شپکتنه وجه شو. دا پیښه د کوردستان د خودمختار سیمې د مرکز اربیل ختیځ لورته په زرکیل کلی کې رامنځته شوې ده. د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کے کے وسلوال په 2013 کال کې له انقره سره د اوربند په ترڅ کې د ترکیې له جنوب ختیځ څخه د عراق شمال ته واوښتل. ترکیه وایي د هغو ترکی پولیسو او پوځیانو د غچ اخیستو لپاره دغه هوایي بریدونه کوي چې د کوردي سخت دریځو په هدفي حملو کې وژل شوي دي. پرون د یمن وزیر اعظم خالد بها په سعودي عرب کې له جلاوطنۍ وروسته بیرته د یمن عدن ښار ته ستون شو. وروسته له هغه چې سیمه ییزو جنګیالیو د جولای د میاشتې په نیمایي کې د ایران ملاتړ لرونکي حوثي یاغان له عدن څخه وویستل، بها د یمن د جلاوطنه حکومت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې عدن ته ستنېږي. په عدن کې د هوایي میدان چارواکو ویلي چې بها د سعودي عربستان په یوه الوتکه کې له ریاضه چې له ریاضه الوتی وه په سیمه ییز و غرمه مهال عدن ته رسېدلی دی. عربي ټي وي چینلونه وایي د یمن د کابینې یو شمېر وزیران هم له نوموړي سره یمن ته ستانه شوي دي. او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روس د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاورو سره د ایران، شام او اوکراین کې د روانو شخړو په اړه خبرې کوي. د غونډه د خلیج د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د کیری د خبرو ترڅنګ کیږي. کیری هڅه کوي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټمي موافقې په اړه چې د جولای په لومړۍ نیټه لاسلیک شوې د عربي هیوادونو اندېښنې لرې کړي. کیری منځني ختیځ ته د سفر په لومړي پړاو کې پرون په قاهره کې و چې د امریکا او مصر د سټریټیجیک ډایلاګ د بیا پیلېدو په اړه خبرې وکړي چې دغه د 2009 کال په مصر کې د سیاسي شخړو راهیسې ځنډېدلې ده. دا خبر نو پای
بشیر غواخو چې تاسو ته د دې محل خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې به اوري په پاکستان کې د سیلابونو له وجې د مړو شو کسانو شمیره 109 ته پورته شوه. د لانورو سیلابونو د راتلو وړاندوینه هم کیږي.
د دې په زمانه کې د دریابونو کې اوبو مقدار بڑھاوی دي. لکه سلال په دریا کابل کې نوشهره مقام باندې چې د دې سیلاب د دین علاوه مردان، سوات، ملکنډ او کم نالې دی هغه دی وقتی ټول روان.
عوامی ورکرز پارٹی په اسلام آباد کې د کچا آبادۍ د نړیوالو پریکړه عدالت کې چیلنج کړه.
حکومت له پکار وایي چې د خلکو له موثق پاسولو او د دې املاک د تباکولو نه پای بلډوزر درزولو په بدل کې ورته متبادل په اسلام آباد په لري پرتو علاقو کې یو رهایشي منصوبه لورن ورکي.
افغانستان وایي پاکستانی ځواکونو پر پوسټر ډزې کړې دي. دا ملا عمر لمړینې وروسته به طالبان سوله کوي که د جنګ په لاره به روان اوسي په یو راپور کې به واوري. او د پښتو ژبې د یو ځواني مرګ شاعر دانیال تریر په ادبي خدمتونو مو د نورو شاعرانو نظرونه اخیستي را سره اوسي. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یویش. په پاکستان کې راغلو وروستیو سیلابونو د 109 کسانو ژوند اخیستی، لسګونه نورې ژوبل کړي او په زرګونو یې بې کوره کړي دي. بل پلو د موسمیاتو اداره په راتلونکو څو ورځو کې د نورو سیلابونو د راوتلو وړاندوینه هم کوي. نو د پاکستان حکومت د خلکو د سر او مال د خوندي ساتلو لپاره څه اقدامات کړي؟ د احمد الله په راپور کې اورو.
د قدرتی آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړه او 46 جوبل شوي دي. د NDMA چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې د ټولو زیات 50 کسان مړه او 45 جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 21 کسان مړه شوي دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 19 کسان مړه او 15 جوبل شوي دي. په بلوچستان صوبه کې 14 کسان مړه او 40 جوبل شوي دي. په گلگت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 جوبل شوی دي. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 1340 کلو د 200 زیات خلک متاثر کړي دي او د متاثرینو لپاره 1420 امدادي کیمپونه جوړ کړي شوی دي چې پکې قریبا 8000 پورې کسان میشت دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا PDMA یو چارواکي محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې درې سوه شل کورونو ته په مکمله توګه او درې سوه شپږ او یو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی. دې تر څنګه د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا په شمول د ملک په یو شمېر برخو کې به ته په شکل د بارانونو دا لړۍ د راتلونکي یو څو ورځو پورې دمې دمې سره جاري وي.
د دې په زمانه بعد دریابونو کې اوبو مقدار بڑھاوی کی لکه سلال تو دریا کابل کی نوشیر مقام مانی چھ درجے سیلاب دے تا 1,660 کے وقت روانی زدین علاوہ دی پی مردان سوات ملتنڈ وین کم نالے دی آگا دے وقت پول روانی دی اور دی پول اوبو چھ دی دریا سن تر روانی اور دریا سن کی کالا باغ مانی دے وقت دی انچھ درجے سیلاب دے
دی یادونی دا چھ تیر کال ہم دبارانو او سیلابون لوجے پا ملک کے ددرے سو شپیتو پورے کسان مڑو او پینزو وشلکو سخزیات متاثر شوی وو. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د عوامي ورکرز ګوند غړو د اسلام آباد په یو محکمه کې د حکومت هغه پریکړه چیلنج کړه چې په ترڅ کې د اسلام آباد په کچا آبادی سیمه کې سلګونه کورونه ونړول او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د پاکستان حکومت د تیرې پنجشنبې په ورځ د کچا آبادی نسکورول پیل کړ. د دوی وینا وه چې په دغو کورونو کې د عامو خلکو په منځ کې مشکوک کسان ژوند تېروي. د کچا آبادی اکثره اوسیدونکي پښتانه دي. ریاض موسی خیل، اسلام آباد.
د تیر زیارت پورز د اسلام آباد I-11 کچا آبادې په ضد شروع شوی اپریشن خلاف عوامي ورګر پاټه او ځینې متاثر شوی خلکو سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې دي. د عابد حسن منټو وکیل په ذریعه جمع کړې شوی درخواست کې ویل شوی دي چې دا وخت په لکونو خلک د سر سوري نه لري، حالانکه د پاکستان په آئین کې دا د ریاست ذمہواري ده چې خلکو ته د روزګار او تحفظ سره سره د اوسېدو ځای هم ورکوي، خو حکومت د آئین په ضد لګیا دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د ورکر پارٹی مشر فانوس گجر ویناوا
نواز شریف د اسلام آباد سرکار د آئین وایلیشن کې چې د پاکستان پوسیدون کې خلک ډېر زیات زنانا دی ویزا تک ډېر زیات زنانا زخمیان شو، د زرو نه زیات خلک زخمیان دي. روان شپږته سو کسانو باندې دی مقدمه جوړه کړې. نو په دې باندې موږ سپریم کورټ ته تلو، موږ د پاکستان د آئین پته لګو چې دغه پوزیشن څه هغه د پاکستانیانو د سر د سوري، د پاکستانیانو د علاج، د پاکستانیانو د روزگار، د پاکستانیانو د اوسانی پاره کې د پاکستان آئین وایي څه کچره په دې آئین کې دا سيزونه نو د اسلام آباد کې د آئین او د انسانیت توهین ولو شو.
د دغه خبره د تحریک به تر هغه روان وي تر سوچې به کور کړل شوی خلک نوی په ځای کړی شوی. د سی ډی ای د هغه دریس په جواب کې چې دا خلک په غیر قانونه ځای ناستو او دا پلاټونه د نورو خلکو ملکیت ته فانوس ګجر وې
د خلکو د پلاټونو په قبضه او خبرونو کو نه دا داوا کو چې ځای د دې خلکو دی. دا خبر کوئی حکومت نہ پکڑے کہ دی خلق اللہ موثق پاسول نہ دی املاک دے تباکول نہ پای بلڈوزر گردول کو بدل کے اور تم متبادل پیسہ اواز پنری پرتو علاقوں کے جو رہائشی منصوبہ نے ور نور کی دیو سر چت ور نور کی اور سوری زید ور نور کی دا ریاست دا حکومت ذمہ داری دا من دا خبر دا ہوندا گردی ریاستی دی اج گردی دے سٹیٹ منول تم او عوامی
د یادونه دا چې د عوامي ورکر پارټي درخواست د کچا اوریدنې د پاره منظور شوې دی او په دې باندې د ګل پورز باس کیږي. درخواست کې داخله وزارت، سی ډی ای، د کابینې ډیویژن سیکرټری، چیف کمشنر اسلام آباد او آی جی اسلام آباد فریق جوړ کړی شوې دي. درخواست کې عدالت ته د خواست هم شوې دی چې تر څو د کیس فیصله نوي راغلي تر هغې د آبادې ړنګولو عمل ادرولو حکم ورکړي. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا گل د ورځی 19 پروگرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو. افغان حکومت وایي د پاکستان پوز د ډیورن په کرخه د دوی په پوستو بریدونه کړی او یو افغان سرتیری ژوبل کړی دی. پاکستانی پوز بیا ویلي چې په انګور اډه سیمه کې د دوی په پوستو هم بریدونه شوي خو د سر زیان نه دی اړولی. سیلاب مسعود له ډیر اسماعیل خان نور حال راکوي.
د خوشای ادارو چارواکی او ځایی قبایون ویایي چې د توغندو په دګي برید کښې څه ځاني مالي زیان ونه شه، خو په دغه باره کښې مرشال ریډیو چې د سرحدي پولې په هغې لوري د افغانستان حکومت د سفارتکارۍ د واکمن راز محمد سره تماس ونیوه، هغوی د پیښې پخلای وکړلې او ورسره یې دا هم راوښول چې د توغندو دغه برید طالبانو وکړلې، خو په سیمه کښې موجود د پاکستان د امنیتی فورس سرتیریو د میش په پوستا د غټې وړې وسلې ګڼ ډزونه لګیا کړل چې په نتیجه کښې یې د افغانستان د سرحدي پولیسو سرتیری سخت ژوبل شه.
پاکستان باندې طالبانو جنگ وکاو، پاکستان د خاورې نه هغه مزاید ګوره را پیل شول، پاکستان کښې ولګېدل او دوی ټولو پوځیانو په خپلو سترګو ورته کتل چې په مقابله کښې پاکستانیا پوځیانو زموږ په پوستو باندې حمله وکړله، او دوی ته موږ یو کس زخمي هم لرو، موږ په دوی باندې هېڅ کار نه لرو، موږ نه غواړو چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې سره خرابې کړو.
د انګور اډه په سرحدي پولې دا دې رنګ پیښو په باره کښې مې چې د سولي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ نمائندہ او د سفران کمیټۍ مشر مولانا جمال الدین پښتنه وکړه، هغوی وویل
د پاکستان او د افغانستان په مابینځ د خیر کول دا خو ښه خبره نه ده، چې کله هم مذاکرات شروع شي د مذاکراتو په دین شي خیر کول د هغې د مذاکراتو د ناکامولو کوشش د پاکستان او د افغانستان حکومتي چارواکي دا په کور دي چې د خپلو کسونو سره خبره وکړو.
په انګور اډه کښې د تېرې میاشتې په اولنۍ نېټه د ډزونو د بدلون په نتیجه کښې د افغانستان د سرحدي پولیس یو سرتیری مړ او د دواړو لوریو نه دوه دوه نور سرتیری پر ارژلی شوي وه. دا دې هم یادوي چې د دغې نېټې نه تر دا وخته پورې د انګور اډې سرحدي پوله تړلې شوې ده چې له مخې یې د پولې په دواړه طرفه اوسېدونکي د رټو مشکلاتو سره مخمخ دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو سره د لیدنې پر مهال هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان زر بیرته خبرې پیل کړي. نوموړي همداراز د دغو دواړو افغان غاړو د مخامخ خبرو لپاره د لر ګودر د برابرولو او کوربتوب له امله د پاکستان او په ځانګړې توګه د پوځ د مشر هڅې ستایلې دي. په دې اړه نور تفصیل پېښوره زبیح الله شفق دراوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې ژر پیل شي. فیلډمن دا څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستاني پوځ لوری درستیز جنرال راحیل شریف، په بهرنیو او امنیتي چارو کې د صدر اعظم نواز شریف له سلاکار سرتاج عزیز او نورو چارواکو سره د لیدنې پر مهال کړې. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې یا ISPR په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي د امریکا ځانګړي استازي د شنبې په ورځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړې او د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو د کوربتوب او زمینې برابرولو له امله د پاکستان په ځانګړې توګه د راحیل شریف ستاینه وکړه. خبر پاڼه کاږي دواړو مشرانو هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې لپاره دواړه خواوې ډېر ژر د سولې خبرې اترې بیرته پیل کړي. ډانیل فیلډمن په داسې وخت کې افغانستان او پاکستان ته په خپل وروستي سفر راغلی چې د تېرې میاشتې په اومه نېټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیده او په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې. که څه هم دواړه خواوې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو اترو پر جاري ساتلو سلا شوي وه او ټاکل شوې وه چې د دوو خبرو دویم پړاو به د جولای په 1 نېټه په اسلام آباد کې ترسره شي، خو د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له امله د خبرو دویم پړاو تر نامعلومې نېټې پورې وځنډېده. تر دې مخکې د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وه چې ډېر ژر به د افغان دولت او طالبانو د خبرو دویم پړاو پیل شي چې امریکا به پکې د څارونکي په توګه برخه واخلي. نوموړي همداراز پر افغان طالبانو غږ کړی او چې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د افغانستان د جمهور رئیس د سولې بلنه ومني.
زبیح الله شفق په پېښور کې. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره د طالبانو په هوډ او ارادې اغیز ونه کړي، بلکې پیل شوې پروسه به بریالی پړاو ته ورسوي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د خالی پورز د دینی عالمانو په وغونډه کې ویل چې د وروستیو بدلونونو سره سره د دولت او د طالبانو هڅه باید دا وي چې په مناسب وخت کې د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د ملا محمد عمر د مرګ له اعلان وروسته د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د سولې د دویم پړاو خبرې ځنډول شوي، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله کوي چې طالبان دې د سیاسي تجربې څخه په ګټې ډېر ژر بیا دې خبرو ته زړه ښه کړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په کابل کې د شنبې په ورځ د دیني عالمانو او د اسلامي انقلاب ګوند لسګونو غړو په یو غونډه کې وویل چې د ملا محمد عمر نشتون باید د کمزورۍ نقطه ونه ګڼل شي. هغه وایي چې د سولې په تړاو ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او باید اړه لوري داغه ساتلو لپاره هڅه وکړي.
مګر هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به د دغه مشکل مرحله نه په صحیح صورت باندې د ډیر معقولیت سره د اختلاف په ځای باندې د اتحاد طرف ته لاړ شي او داسې یو نوی قیادت برامنځته کړي چې هغه په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي.
نوموړی وایي وسلوال طالبان ممکن د مشر تر ټاکل کېدو او ځینو مشورو پورې خبرو ته زړه ښه نه کړي، خو په ټوله کې تر اوسه دې ډلې څه منفي پیغام نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو له ملا عمر وروسته ملا محمد منصور خپل نوی مشر ټاکلی، خو ورسره راپورونه خپاره شوي چې په سر یې د طالب چارواکو ترمنځ اختلافونه ایجاد شوي دي. بل خوا دا اندېښنې له دې امله هم په زیاتېدو دي چې والو طالبانو د نامعلومه وخته پورې له افغان حکومت سره د سولې پیل شوی پروسه درولي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی و دا خبرې د تیر جمعې پورس تر سره شوی وای. له دې سره یو شمېر دینی عالمان وای داسې وخت چلی وي خو د سولې خبرو بریالي کېدو ته هیله ډېره شوی وي. د ملا محمد عمر د مړینې څخه پرده پورته کول د سولې لپاره په خبرو کې د خلا رامنځته کولو هڅه ده. مفتي عبدالشکور رسنیو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې په یو او بل بانه دا خبرې ناکامه شي، خو هغه ټینګار وکړ چې د افغان حکومت مخالف ډلې باید پوشی.
دا به تاریخ هیڅ کله هیر نه کی چې اسامه چیرته مړ شوی، د چا په لاس مړ شوی. د اسامه د مرګ نه وروسته او طالبانو هیڅ کله تاسو ته دا جواز نشته چې تاسو دې خاین په ملک استوګ نه وکړي. دا زه غور وکړي مسلمان دی یو سوري نه دوه پیری مارلی چې شي او تاسو مونږه په زرهاو پیری چې چړي.
له دې سره یو شمیر نور دینی عالمان او د اسلامي انقلاب د ګوند غړي وایي چې مرموز دا ډول مرګونه ممکن د سولې خبرې وزنډوي، خو باید دواړه لوري خپل صداقت ونه بایلي او خبرو ته دوام ورکړي. دوی وایي افغان حکومت باید د ملا عمر نشتون د طالبانو د کمزورۍ نقطه ونه ګڼي، بلکې په پوره جدیت سره بل پړاو خبرو ته چمتووالی ونیسي او د هغوی ځینې معقولو غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
یوسف خان زدرانو په کابل کې. نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له خوا رسنیو ته د ملا اختر محمد منصور په استول شوی دی غږیز پیغام کې د افغان حکومت سره د سولې مسأله دښمنانو ته د دښمنانو تبلیغات بلل شوی. په اړه نور تفصیل د تاجمل انوران کوي.
نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور د پخوانی طالب مشر ملا محمد عمر خلاف چې د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته یې چا غږ نه و اورېدلې، د خپلې مشرۍ په دویمه ورځ یو غږیز پیغام خپور کړ او په هغې کې پر خپلو ملګرو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار وکړ. هغوی چې د ملا اختر محمد منصور دا وینا یې اورېدلې وایي نوی طالب مشر په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ډېر ټینګار د خپلو ملګرو ترمنځ په یووالي کړی او هغه طالبانو ته یې د قناعت ورکولو ژمنه کړې چې د ده په وینا خوا بدې دي. ملا اختر محمد منصور په خپله وینا کې د افغان حکومت سره د سولې پروسې ته هم څنګه اشاره کړې او د دې د دښمن تبلیغات بللي. که څه هم ځینې کسان د سولې په وړاندې د هغه دی د ریز د سولې د راتلونکي په اړه نهیلي کړي دي، خو یو شمیر شننونکي وایي تر اوسه پورې چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم پرمختګونه شوي دا ټول د ملا اختر محمد منصور تر څارنې لاندې هغه مهال شوي چې دا د طالبانو د مشر مرستیالو. د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز غړي حکمت الله عظیمي ازادي راډیو ته وویل د سولې په وړاندې د نوموړي نوې مخالفت ښایي د طالبانو په لیکو کې د یووالي د ساتلو او پر وسلوالو د خپل واک ته ټینګولو یوه هڅه وي.
د نسی کولای چې دغه وستستی مشر وټاکل شو او ودی وایي چې زه سولې ته راځي یم، دا به هغه ګونګسې او هغه اوازې چې د طالبانو په رهبري شورا کې او د طالبانو په صفوفو کې شته چې وایي چې دوی غواړي چې اختر محمد منصور غواړي چې تر څو مجاهدین په افغان دولت او پاکستان باندې خرڅ کړي هغه به حقیقي کړي. نو د دې لپاره همدغه په کار هم ده او دیم په دې فکر کې دی چې د وسته لپاره یو څه وخت باید زه منتظر پاتې شم تر څو هغه خپل نظام او خپل کنټرول په طالبانو پر لیکو باندې ځل ثابت کړ.
یو شمیر نور څېړونکي هم په داسې وخت کې چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات زور اخیستي د سولې خبرې نه ګټوري او نه هم ممکن.
اجمل اندو د افغانستان په سیاسي چاپیرچل کې په تیرو سورزو کې ډرامایي بدلونونه مخې ته راغلل. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې وي. د مولا عمر د مرګ خبر ورکړل شو، ورپسې د جلال الدین حقانی د مړینې وویل شول، او په سملاسي ډول د مذاکراتو لړۍ په ټپه ودرېدله. دا چې اوس به اوخ په کومه ډډه سملي او حالات به کوم لوري ته لاړ شي، د مشال همکار اسرار الله مومن په دې موضوع د کارپوهانو سره خبرې کړې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر لمړینې وروسته د دې ډلې د مشرۍ په سر اختلافونه رامنځته شوي، د افغانستان د سولې شورا ویلي دی هیله لري چې له دې ډلې سره د دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي. بلخو د پاکستاني طالبانو او چارواکو ځنو سرچینو مشال ډو ته ویلي دی چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی یو کال وړاندې مړ شوی دی، خو طالبان دا خبر ردوي. د سیمایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي د جلال الدین حقانی له مرګ سره به په دې ډله هیڅ اثر پرې نه وځي، ځکه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې بیمار و او د حقانی شبکې پوځي مشري د ده زوی سراج الدین حقانی پر غاړه لري. خدا وایي د مولا عمر د مړینې خبر په ډاکېدو سره د ډلې ته لوی تاوان رسېدلی.
افغان طالبان چې کوم نو هغه ځات اختلاف دی، او کدی خپل خلاف لري نه کېږي، دا تنظیم به کمزور کېږي او دې کې به ډلې پرې جوړېږي. او فعلاً خو د دې مستقبل چې دی داسې ښکاري چې دا مسلې حل کولو کې به وخت لګي، دې کې به ډېر مشکل راځي. داسې رانوې امیر چې کوم دی هغه هر څوک چې منصور یو که بل وي، نو دا خو هغه حیثیت نه دی کوم چې د ملا عمر و، نو دوی ته به ډېر زیات اوس مشکلات مخې ته راځي او
خود سیمای دو چارو یو بل کارپو سمی یوسفزی بیا پردی نظر ده چې طالبان لا هم ډیر وسلوال او اثر لري او راتلون کې یې شتا.
نو زه فکر نه کوم چې طالبان به سمدستی ډول لمن زولار شي یا به مشکلات ورته پیدا شي او یا به داسې کرایسس سره مخامخ شي. البته تر یو حده پورې به کمزوري شي چې یو شمیر کسان د طالبانو نه اوس عملاً تللي دي، او دا هغه کسان دي چې په انفرادي ډول باندې خو طالبانو په لیکو کې د طالبانو په تنظیم کې اهم عہدو باندې وو، خو خپل داسې غټ جهادي کمانډران یا جهادي جنگیالي په افغانستان کې نه لري.
سمي وايي که څه هم د طالبانو دننه ځنې خړې پر دی اخی لري چې مشر مولا منصور یې د پاکستان تر اثر لاندې دي او افغان حکومت اهم دا فکر کوي، خو دا په خبره داسې نه ده او پاکستان په طالبانو سل په سل کنټرول نه لري. سمي وايي د طالبانو نوی مشر د سولې په اړه ډېرې لږې خبرې کړې دي، ځکه چې هغه ته معلومه ده چې زیاتره طالبان د سولې له روانې پروسې سره ملاتړ نه لري.
زما په خیال اوس چې ما د طالبانو د نوي مشر بیان اوریدلو، هغه زیاتره خبرې په دې کولې چې جهاد او مقاومت ته به دوام ورکوو او د خبرو سلو خبرو پسې تاسو ډېر مګر زه او ټول کوشش په دې باندې و چې خپل مقاومت او خپل جګړې ته به دوام ورکوو. نو داسې بریښي چې هغه ډله چې اسلام آباد کې مذاکرات کړي وو هغه ډله اوس د طالبانو له جدا شوې ده، او چې کومه اصلي ډله ده او دا وخت یې کنټرول ده د طالبانو په لاس کې د ملا محمد منصور اخوند ډله، هغوی داسې نه بریښي چې په نږدې ورځو کې د مذاکراتو ته تیار شي.
بلخو رحیم الله یوسفزی وایي د سولې خبرې ټولې د مولا منصور په مشرۍ روانې وي او دا خو شوا چې د سولې خبرې وزنډول شوې. د ده په خبره ځکه چې د طالبانو ترمنځ اختلاف دی او کچېرې اوس د سولې خبرې کیږي نو هیڅ ګټه به یې نه وي.
او د اکثر محمد منصور مخالفت کیږي، د مخالفینو شمیر هم زیاتیږي. اکثر محمد منصور هم کوشش کوي چې ځان له نور ملګري پیدا کړي، نو په دې حالت کې به طالبان څنګه خبرې وکړي؟ او خبرې ممکن ده په آینده کې وشي، خو فعلاً په دې حال کې خبرې به
د تیرې میاشتې په یو دیرشمه نیټه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم دور خبرې کیدونکې وې، خو د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر راتلو سره وځنډېدلې. خو د افغانستان د سولې شورا هیله ښودلې چې د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډېدلې دي او ډېر زر به پیل شي.
د سولې پر لور
یا
یو ناسا په درزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ ته امید دي موږ غواړي چې موږ به ګنا زمينه کتابتون ته کینی ټول خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو پورا 5:30 بجې دی د بشیر غواخ نه د خبرونو لنډی زاور
پاکستان کې د قدرتۍ افتونو د نظم اداره انډي ایم ای وای چې په ملک کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجې یو سل نه کسان مړه او شپږ څلوېښت ژوبل شوي د یادې ادارې او چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو ډیر زیان په خیبر پختونخوا کې اوښتي او 50 کسان یې وژلي د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ترمنځ پر ډیورنډ کرښه انګور اډې سیمه کې د پاکستاني پوځ په برید کې یو افغان پوځي زخمي شوی دی روسه پوری پاکستانی چارواکو د دې خبره تایید نه کړه خو افغان چارواکي وایي چې د هغه مهال وشو چې پر پاکستانی پوځونو طالبانو راکټ نه وشتل او د دغه د راز محمد سلام یو افغان چارواکي وایي چې پاکستانی پوځ د طالبانو پر ځای افغان ځواکونه نه کړل عوامي ورکرز پارټي اسلام آباد کې د پښتنو د کچا باندې د کورونو د نړولو پر ضد د حکومت خلاف په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده په درخواست کې غوښتنه شوې چې د مومندو باجوړ او نور سیمو د خلکو کورونو ورانول دي زر تر زره ودرول شي د سوات مدین سیمه کې پولیسو د سوري ورکولو په تور د جرګې غړو په ګډون اته کسان نیولې د پاکستان قانون له مخې سورا یو جرم دی او د لړکي ککړو کسان ته درنې سزاوې ورکول کېدې شي افغان چارواکي وایي وسوال طالبانو د هلمند د کجکی ولسوالۍ د محاصره شو کورنیو لپاره د سره صلیب له خوا استول شوي مواد سوځول دي وسوال طالبانو او سره صلیب په اړه تر اوسه پورې څه نه دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو سره د ایران شام او پوکان کې د روانو شخړو په اړه خبرې کوي او د عراق د کوردانو د سیمې مشر مسعود بارزانی د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی له سوال غوښتي چې د عراق له شمالي سیمې ووځي چې د ترکیې د هوایي بریدونو چې ملکي تلفات اړي مخنیوی وشي
د خبرنو لنډیز مو اوریدو اوس رسنیو ته کتنه کوو پیل له کورنۍ ورځپاڼو کوو زموږ همکار ریاض مساخیل پاکستاني ورځپاڼې لوستي او تاسو ته به معلومات درکړي چې نن په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړي
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د پوځي مشر جنرال راحیل شریف په بیان لیکلي کوم چې هغه د چین پوځ د کلیزي په موقع ورکړی دی دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې حقیقت کې د پوځي مشر بیان د ټولو پاکستانیانو د سوچ هنداره ده لکه چې نوموړي ویلي د چین دښمن د پاکستان دښمن دی د سیمه ایز امن او ترقۍ لپاره د طالبانو او ایست ترکستان خاتمه او پاک چین اقتصادي راهداري سرته رسول اداري زیاتوي چې حقیقت کې پاک چین اقتصادي راهداري اوازې د پاکستان او چین نه بلکې ټول سیمې د پاره د ترکې او خوشحالي سبب جوړې دي شي او د سره با تجارتي حلو ضرورت و د ورسي خو ځینې ملکونه د دې منسوبې په ضد دي او د هندستان خپخکارا د دې منسوبې مخالفت کوي او د دې ناکامولو د پاره لوی پیسې ورکړي دي اداري اخر کې لیکي چې پاکستان لا د نړۍ په وړاندې د هندستان لخوا پاکستان کې د لاسوهنې ثبوتونه یې خودل پکار دي او څنګه چې هندستان په پاکستان بې ځای تورونه لګوي د هغې نه هم نړۍ خبرول پکار دي او د لړکی د خارجه مشیر سره تاج عزیز بیان دستاینه ورده چې وزیر اعظم با ستمبر کې دغه معاملہ د ملګری ملتونو سلامتی کونسل کې راپورته کوي نو ضروری ده چې دې بیان ته عملی جامه واغوستي شي او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې دا ځل د موسمیاتو محکمه او د سیلاب اطلاع ورکونکې وفاقي ادارې فیډرل فلډ کمیشن خبرداري ورکړې ده چې د 2010 کال نه خطرناک سیلابونو امکان دي هر څوک د قدرتۍ آفاتو مخنیول ممکن نه دي خو کم اس کم دې کې د نقصان کمولو کوشش ضرور کړي شي او د دې لپاره د غوره منسوبه بندي ضرورت وي کوم چې دا وخت په نظر ناراضي اداري وایي چې د دیر او چترال تباهي لوی وجه هم د حکومتي اقداماتو نشواله او د اولس بهسي ده ځکه چې خلکو د حکومت او حکومتي چارواکو پر رضا او غلا زنګلونه پرې کړی دي کوم چې د سوځولو او آبادو لپاره استعمال کړی شوی دي دارنګ نور واړل لوی بوټي او زیلې هم لمونډه وستې شوی دي چې ورسره د اوبو مخه آزاد وا او هغه د ځان سره ځمکه پولونه او کورونه یوړل چې پکې په لسګونو خلک مړ شو اداري مخ کې وایي چې دارنګ پیښور او نورو خارونو کې با سره خلکو خوړونه نالې او د اوبو د وتو لارې خرڅې کړي یا په لوی لوی بلډینګونه جوړ کړي نو ځکه اوبه په آبادۍ ورغلي او خلک یې د تباهۍ سره مخ کړ اداري اخره کې لیکي چې مونږ ټول لا د یو قوم په حیث د هر ستان نظر کول پکار دي او تر سوچي هر تن خپل خپل برخه کار نوي کړي تر هغه د دې صورتحال نه وتل ګران دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د فرانسې خبري ایجنسی لیکي چې د طالبانو نوی مشر مولا منصور او دغه دوه مرستیالانو په اړه داسې ویل کیږي چې دوی له پاکستان پوسټ سره نږدې اړیکې لري خو پاکستان دغه تورونه ردوي بلخوا هافینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي چې د طالبانو مشرانو ولې د خپل مشر مولا عمر د مړینې خبر دوه کاله پټ ساتلی و او په دې لړ کې شکونه اوس هم موجود دي د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته انیسا جمال وړاندې کوي
ایف پی خبری ایجنسی لیکي چې د افغان طالبانو مشري منځلاري خیالات لرونکي مولا اختر منصور ته د سپارلو په اړه ویل کیږي چې دا د پاکستان په ګټه ده خو کېدای شي چې لدی ټاکنې سره په دغه غورځنګ کې اختلافات پیدا شي خبری ایجنسی لیکي چې د مولا عمر د مړینې د خبر تصدیق او د نوي مشر ټاکنې سلیریشت ګنټې وروسته یو طالب مهم کمانډان ایف پی ایجنسی ته ویلي دي چې دا په ښکاره د پاکستان کامیابی ده خبری ایجنسی لیکي چې مولا منصور او دغه دوه مرستیالان یو باسره مذهبي مشر هبت الله اخونزاده او سراج الدین حقانی پاړه ویل کیږي چې له پاکستان پوسټ سره نږدې اړیکې لري خبري اجان سیاتوی چې د مولا منصور مرستیال سراج الدین د حقانی شبکې مشري کوي چې بدی رستیو کې په افغانستان کې لوی بریدونه تر سره کړیو ایف پی اجان لیکي چې حقانی شبکې پړه داسې شکونه کیږي چې له پاکستان سره اړیکې لري په 2011 کال کې یو امریکایي چارواکي ویلی چې حقانی ډله د پاکستان خفیه ادارې ISI یو حقيقي لاس دی پاکستان دغه تورونه رد کړی وو او د دې غندنه کړی وو داغه وخت چې د پاکستان امریکا اړیکې پیچلې وي خبري ایجنسی کې چې تر سو د مولا منصور دویم رستیال اخونزاده خبره ده نو موري لس کال وړاندې د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه خار کې نیولې وو او د څه وخت لپاره په بند کې ساتلې وو مقاله کې طالبان ادعا کوي چې د دوی په ان پاکستان د هر څه برابر کړی دي چې د مولا محمد عمر رستبا مولا منصور دغه غورځنګ مشر کړی چې د امن خبرو اترو مشري وکړي بلخوا هافینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي چې اخر کار طالبانو د خپل مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر تصدیق کړي خو له دې سره غ شکونه نشي ختمې دي چې ولې طالبانو د خپل مشر د مړینې خبر پټ ساتلې وو مقاله لیکي لدی هرڅ سربېره د القاعده په ګډون اسلامي وسلوالو ډلو چې له طالبانو سره بیعت کړي باندې ډېر جوړ اثر وی په لیکنه کې راغلي چې کچر ته مولا عمر دوه کال وړاندې وجل شوی وي او د طالبانو لوړ پوړو مشرانو د خبره پټه ساتلې وي نو د دې د افغانستان د طالبانو پراتلونکو او د القاعده لخوا اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته د نړیوال ځواک پر انتقال سیات اثرات پوي رسپانل کې چې طالبان له افغان حکومت سره د امن خبرو اترو په سر تقسیم دي په افغانستان کې په دوسرے یوم کال کې د طالبان حکومت رانسکورې دو رستو په جنگ کې په سرګونه افغانانو ژوند له لاسه ورکړی دي په دې رستیو کالونو کې طالبانو د جګړې ختمولو لپاره د ممکنه خبرو اترو لارې لټولې خو په دغه ډلې کې دننه د امن خبرو اترو په سر اختلافات پیدا شوي دي په دې کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې موجود د طالبانو مشرانو د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو ترمنځ اختلافات دي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
اوریدونکو که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ کمپیوټر لرئ یا سمارټ فون لرئ زموږ خپرونې تاسو د انټرنیټ ته لارې هم په واضح توګه باندې کتلی شئ که تاسو www.mashalradio.com ته سرور ښکاره کړئ زموږ لیکلي راپورونه هلته موجود دي همدارنګه زموږ خپرونې د هوا په سپو نیخ په نیغه زموږ د ویب سایټ ته لارې په ژوندۍ بڼه اورېدی شئ همدا شیبه د روانه خپرونه هم اورېدی شئ او د مشال راډیو ټولې تاریخ خبرونه هم د غلطه پرتی دي د دې ترڅنګ اوریدونکو که تاسو ویډیوي راپورنه کتل غواړئ زموږ په ویب سټ باندې بیلابل راپورنه پرته دي تاسو کتنه شي. د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي د برتانیا په جنوب کې د وی بش شخصي الوتکه د نسکوریدو په پیخه کې وژل شوې دي. د راپورونو لمخې په دې کسانو کې د اسامه بن لادن نسکه خور، نسکه مور او اوخه وژل شوې دي. اجمل ان او په ډېر نو تفصیل.
سعودي عربستان وایي د اسامه د کورنۍ درې غړي په برتانیا کې د یوې شخصي جټ الوتکې د نسکوریدو په پیخه کې وژل شوې. پرون په برتانیا کې د سعودي عربستان سفیر شاهزاده محمد بن نواف د متمول بن لادن له کورنۍ سره چې په سعودي کې د یو لوی ساختماني شرکت څښتن دی خواخوږي خودلی. شاهزاده نواف د وژل شوو کسانو نمونه نه دی یاد کړي، خو د العربیه تلویزیوني شبکې پرون په یو رپورت کې وویل چې د الوتکې د نسکوریدو په دې پیخه کې د اسامه بن لادن ناسکه خور سنا محمد بن لادن خاوندی او د اسامه بن لادن ناسکه مور وژل شوی. د برتانیا پولیس وایي د دې شخصي جټ الوتکې دریس پرلې او پیلوټ هغه مهال ووژل شول چې الوتکې د لندن په 15 کیلومتره کې د بلک بوش په نوم هوایي ډګر کې د الوتکو په تمځای کې وغورځیده او ورې واخیست. د برتانیا د پولیسو یوې چارواکي اولګا وینیر پرون د بلک بوش په هوایي ډګر کې خبري اعلان ته وویل:
وی کین کنفرم دټ وی آر انډرټیکینګ ا جوینت انویسټیګیشن ود دی ایر اکسیډنټ
ان دا وی کولای شم تایید کړم چې موږ د مهال د هوایي چلند د سیولن لپلاوی سره یو ځای سیولن کوو چې د دې پیښې علت ومومو. همدارنګه تایید ولې شو چې په دې الوتکه کې د پیلوټ په شمول څلور کسان سپاره و چې لا بده مرغه هیڅ یې وښوندل نه دی پاتې، لاندې پر مځکه چاته زیان نه دی وخته. رپورټونه وایي دا شخصي جټ الوتکه چې د اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي پکې سپاره و د ایتالیا د میلان ښار له مالپن هوایي ډګر څخه الوتې وه. اسامه بن لادن روسلاغ له خپل کورنۍ څخه بیل شو چې په 1994 میلادي کال کې سعودي عربستان له نوموړي څخه د سختریزو فعالیتونو لقبلا تابعیت واخیست.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو که په روانو چارو تاسو څه تبصره کول غواړئ یا د مشال لډیو په خبرونو باندې څه نیوکه لرئ، څه مشوره را کول غواړئ یا خپل پیغام نورو ته رسول غواړئ، نو زمونږ پیغام ثبتونکي ماشین ته خپل پیغام ریکارډ کړئ. زمونږ د ټلیفون ثبتونکي ماشین نمبر دی 00 2 1 1 1 1. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان ریاست د ضرورت پر وخت له قبایلو کار اخیسته، خو دغه سیمې تر اوسه پورې له لسیزو راهیسې بنیادي حقونه نه دغه سیمې محرومې ساتل شوې دي. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره سوسو ځله کمیشنونه جوړ کړل شول، خو په تجویزونو یې عمل نه دی شوی. د مقالې نورې برخې له ګلۍ ازورو.
د نیشن ورځپاڼې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي کړنلارې او د قبایلي سیمو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د قومي اکشن پلان په شلو نقطو کې په زیاتره عمل شوی، خو د قبایلي سیمو چې د پخوانی برتانوي راج قانون اف سی آر پکې تر اوسه موجود دی، د بدلولو په اړه عملی ګامونه نه دي پورته کړل شوی. په دغه پښتون مشتو سیمو کې د 1 کروڑ نه زیات قبایل له 8 کالو راهیسې د دغه قانون لاندې ژوند کوي او ریاست د ضرورت پر وخت لري کار اخستلې دي. ورسمه زیاتوي چې د مثال په توګه چې کله په 1947 کال کې په کشمیر کې د جګړې خبره راغله، نو دغه قبایل په رضاکارانه توګه په دغه جګړې کې برخه واخسته. خو د ورسمه په خبره په قبایلي سیمو کې یو څو سړکونه جوړ کړل شوی دي. په دغه سیمو کې تر اوسه پورې یو پوهنتون او میډیکل کالج نشته. په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح 40% ده او د جینکو د تعلیم شرح له دین ډیره زیاته کم ده. د دې ترڅنګ د سماجی ژوند نورو برخو نه هم به برخه پاتې دي. د نیشن ورسپان لیکي چې دا خبره ټولو ته معلومه ده چې د افغانستان په اړه د پاکستان ژور استراتیجی پالیسي دغه هیبات بے ثباته کړې دي، خو په دې کې تر ټولو زیات نقصان قبایلی سیمو ته رسیدلې دي. ورسپان زه تبي چې دغه پالیسي له وجې په قبایلی سیمو کې نړیوالو ترهګرو مرکزونه جوړ کړي دي او له دغه ځای څخه په نورو هیبادونو کې ترهګریز فعالیتونه ته دوام ورکړي. ورسپان پښتون راپورته کوي کچري داسې کار د پنجاب په یو وړوکی ضلع کې شوی وي، نو ریاست بچري هم انتظار نه کولې او په سمدستي توګه به یې کاروایی کولې. ورسپان زه تبي چې د بد مرغه د قبایلو داسې ښه قسمت نه دي، له دغه سیمو څخه په لکونو خلک بې کوره کړل شوی دي. په مقاله کې راغلي چې دا خبره واضحه ده چې ترسو قبایلی سیمو ته د پاکستان د ریاست نور برخو په شان حقوق نه بي ورکړل شوی، په دغه هیواد کې او په افغانستان کې قلارې نشي راتللې. خو داسې ښکاري چې حکومت د اصلاحاتو پلان نه عملي کول غواړي. ورسمان لیکي چې په قبایلي سیمو کې د ریاستي نظام تشه تر هغه ډلو پوره کړی دا او یو متوازی ریاست یې جوړ کړی دی. ورسمان لیکي چې د پاکستان موجوده حکومت احمقانه ګام پورته کړی چې د دغه سیمو د اصلاحاتو لپاره یې یو بل کمیشن جوړ کړی دی. ل دې وړاندې څو ځله کمیشنونه جوړ کړل شوي ول او تجویزونه هم ورکړي وو خو عملي شوي نه دي. د نیشن ورسمان لیکي چې دا د مایوسۍ خبره ده چې کله په ټول هیواد کې د بلدیاتي انتخاباتو خبره کیده نو قبایلي سیمې له دې څخه محرومه وساتل شوې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پز د ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کومې د
هندستان د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکو په لومړی ځل د نامنه په پیښو کې د وژلو شو خاصدارو کورنوی ته هم د بندوبستي سیمو یا خاري سیمو په سیر د شهید پیکج تر لاندې معاوضه ورکړې دي او په لنډي کوتل او جمرود کې اغیزمن شو کورنوی شپږ کروڑ او پنځه پنځوس لکه روپۍ تقسیم کړې دي. په خوا دغه معاوضه یوازې درې لکه روپۍ وه خو اوس هر یوې متاثرې کورنۍ ته پنځه ویشت لکه روپۍ ورکول کېږي. نور تفصیل له سیمینا د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو په اول ځل د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شویو خاصدارو کورنیو ته هم شهید پیکج تر لاندې حکومتي مالی مرستې ورکړې. په لنډي کوتل او جمرود کې د خاصدارو خوښه شپږ ویشت متاثره شویو کورنیو ته د هرې کورنۍ په سر پنځه ویشت لکه روپۍ ورکړل شوې چې ټولې شپږ کروڑه او پنځه پنځوس لکه روپۍ جوړېږي. په جمرود کې اسسټنټ پولیټیکل ایجنٹ فهد وزیر د مرستو د ویشلو په وخت مشال ریډیو ته وویل
نن زمونږ د حکومت طرف نه حکومت پاکستان طرف نه د بیګاری د مکه چې کم شهدا او چې کم لس خسادارو اغه کې 2 کروڑ 55 لک روپے تقسیم کړی شوې دا پیسې چونکی مخکې د خسادار او د لیوی اهلکاران لپاره مختلف شهدا پکې جو خو بات کې بیا حکومت دا پالیسی جوړ کړه چې شهید ته یو قسم پیکج ملاوي کی دیو جنا د کی سپینڈنگ کیسز او سچ کم دی اغه شهدا او چې کم کم تا چاته 5 لاکھ چاته 3 لاکھ بلا شوی اغه تا چې کم پاتې بقایا پیسې وي 25 لاکھ اور 27 لاکھ املاو کړی شوی او نیم چې کم پاتې یو پکې اغه تا 30 لاکھ روپے پیکج ملاو شو.
صادق خان چې وروري په جمرود بیګاډي جماعت کې په شاودنه کې وژل شو وو د حکومتي مرستې د تر لاسه کولو نفس وویل
مونږ ته 25 لاکھ روپے چې ملاو شو مخکې مونږ ته 3 لاکھ روپے اعلان شو او بیا حکومت پاکستان مونږ ته شهدا په پیکج کې 25 لک روپے اعلان وکړو مونږ د حکومت پاکستان ډیر شکریا ادا کوم.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دلته د ترګرۍ ضد جګړه کې د نورو امنیتي ځواکونو ترڅنګ خاصدارو هم ډیر قربانۍ ورکړې دي نو ځکه دوی ته هم شهید پیکج تر لاندې دغه مالی مرستې ورکړې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
بیا هم د خیبر ایجنسی نه د امریکا د پراختیایي ادارې USAID په مرسته د پیښور او تورخم ترمن د سړک په ولوی برخه کار مکمل شوی او سلاره د ترافیکو په وړاندې پرانستل شوی ده. د دې لارې رغېدو د خلکو د تګ را تګ لارې څومره لنډې کړي او موټر چلوونکي پرې څه نظر لري د دې پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار سیمې ته ورغلی وو او دا راپور جوړ کړ.
د تعمیراتی کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن چارواکي وایي چې د پیښور او تورخم ترمنځ په خواوشا 4.5 کیلومتره سړک باندې کار مکمل کړی دی. دا چې د پیښور کارخانو نه تر د لوړګي پورې سړک په جوړېدو ځایي خلک وس احساسوي په دې حکله د ټیکسي یو ډرایور سمین خان مشال ریډیو ته وایي
ولا چې خوشحال خو ډېر یو مخکې ډېر تکلیف او مریضان هم په تکلیف په مونږ هم په تکلیف وګاډه هم خراب شو زر په خوړونو کې لوګ د وتا وی دو او بس وس الله فضل د روډي خجوړ کو ډېر خروډ جوړ شو یاره اوس ټریفیک اصول ډیر ضروری دی ځکه چې روډ ډیر تیز دی اکثر به کې اکسیډنٹ وشي خلک اوس را پوی نه دی کنه
واحد ول وای چې دغه سړک جوړې دو سره دوی ته ډیر ګټ ورسې دی
مخکې موږ دوینه می 3 غنټه کې ورسې دو اوس روان شو غنټه کې نه نرسو لارې او ځای په ځای باندې غنټه دوی خو مال ته تیرول بیمار ته تکلیف به دغه زیات نه زیات تکلیف دا اوس خو بس چې روان شو بیمار د ستیپ غنټه کې نه نرسو
دغه سړک دو جوړې دو پاړه یو بل تن فیروز خان زیاته کړه
دا چې پکار دی چې مونږ لا یو لیمټ د سپیډ پکار دی کاغه 60 او 70 سپیډي او تیزی چې دا ډیر نقصان دی او ټول ډرایورانو لزمونږ سونه ورونه چې کاغه د غټو گاډو والا دی او کده ورکوټو گاډو والا دی هغه لا دا پکار دی چې مونږ په دې روډ باندې ډیره گزاره وکړو او سپیډونه پینو وو
یا د دې چې د تعمیراتي کارونو اداره فرنٹیر ورکس ارګنایزیشن د امریکایي پرمختیايي ادارې یو اس ای ای ډی په مالی مرسته په خبرو تورخم تر منځ خوښه سلور سلوخت کیلومتر سړک جوړوي چې ولوي برخه باندې کار مکمل شوی دی او په باقی پاتې برخه هم کار روان دی فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوس هم دوا کلتوري راپورونه په خوست کې د یو شمیر شاعرانو هنرمندانو د هنر او ادب د مینوالو په ګډون د غزل شپه جوړه شوې وه د دې غزلیز شپې لومړۍ برخه کې مشاعره وه او په دویمه برخه کې موسیقي اوریدونکو ته او ګډونوالو ته وړاندې شوه زموږ همکار نجیب الله لوخیل دغې غونډې ته ورغلی
د یک شبه په شپه په خوست کې د سویل ختیځون د مدني ټولنې او بشر حقونو د دفتر په بلنه او نوښت د غزل شپه جوړه شوې وه په دې محفل کې ګڼو ځایي فرهنګیانو شاعرانو هنرمندانو او د هنري برنامو مینوالو برخه اخیستې وه شاعر او کرکتونکي فریدالله قربان د دې کلتوري او سندریز بنډار د ارزښت په تړاو مشال راډیو ته وویل چې په دې پروګرام کې هغه دوستان او ملګري سره راټول شوي چې ډېره موده یو بل نه سره لیدلي
دا ډول مجلسونه یا بنډارونه جوړول د خیام ډېر مهم دي د خلکو په ټولولو کې د یو بل ته د مینې په ورکولو کې یا د سولې پر اوستلو کې په عموم کې دا ډېر مهم دي ځکه دا نن دلته داسې ملګري راغلي دي چې کلونه کلونه هم دوی یو بل نه سره لیدلی خو نن دا دی سره راټول دي او یو بل ته د زړه خواله کوي او دا په څنګ کې شعرونه مو اوریدل مشاعره مو شو او اوس دا بنډار روان دی سندریز بنډار
د غزل شپې د پروګرام په اوله حصه کې په زړه پورې مشاعره وشو چې ګډونوالو شاعران په چکچکو او احساساتو المنزل درې تر ځوان شاعران ساجد بهار طالب منګل او نوراجان بهیر
زما هم داسې ګناهګار شي به نه دی خوخه کته می وزور و معنی به ګناه لاړ شي ژوند د استا په نامه مرګ ته پیدا شوی ما ته دی پیکشه او لتانه دی کولا لاړ شي بهار ز به له هغه دومره یوازې شم چې ژوندانه می خوند او رنگ کیف او معنا لاړ شي
زندګۍ ته ورزه درومه زره زما په کوټه کې کاغذونه پاتې شوی پکې بندې د ګلونو خوږې سترګې په ټولګي کې کتابونه پاتې شوی مقالې د بهوشې ولم طالبہ په اخبار کې اندمونه پاتې شوی
زینی کیسې لزغم وو زی خوف ژوند کې زینی تجربې خې دي زو تویخ ان تر سهار خې و اندخنې پرېګ د دا وی دی خې دي په پیغلو ژړو پټه پوا باد دی دا ګدرونه دا اوجرې خېری بهیره پرېګ د نغمو تارونه نور دی پلاسو کې تصفیه خېری
د مشاعری په منځ منځ کې یو شمېر شاعرانو خپل کلامونه د ترنم په انداز وړاندې کول چې مشاعرې ته لا ډیر خوند او کیف ورکاوه محمد رحیم سکندر
شور دی چې پلاسو کې دا سوزر زنجیر کوي چلا دی خپل کړه پل کڑے دا دد غلامان دے کلے بازمونگ وی خو اختیار دخانان دے راج و تاج اوس ہم پکی دا کانو د خدایان دے کلے بازمونگ وی خو اختیار دخانان دے
د غزل شپې په ورستۍ برخه کې د محلي هنرمندانو لخوا په زړه پورې سندریز بنډار ترسره شو په دې محفل کې د نورو سندرغاړو ترڅنګ محلي هنرمند دلاور غمزپوري ښکلې غزلې او بدلې وړاندې کړې
پا په خوست کې د غزل د شپې راپور تاسو اوریدل. دانیال تریر د کوټي یو خوږ ژبه شاعر او لیکوال و چې تیر ورځې په دغه ښار کې د کینسر د ناروغۍ له کبله سا ورکړه. د ده ملګري شاعران او لیکوال وایي هغه په پښتو اردو ژبو شعرونه لیکل او شاعري د معاصر دور د بهترینې شاعرۍ څخه ګڼل کیږي. نوموړی د یوې ادبي کورنۍ سره راغو چې ځواني مرګ شو او د تل لپاره یې د نړۍ سره مخه وکړه. خدای نور ناصر د دانیال تریر ملګري لیکوال غږولی او دا راپور موږ ته استولی.
دانیال تریر چې په اردو ادب کې زیات کار کړی، په دې وروستیو کې یې په پښتو ژبه کې هم شعرونه او نثر لیکل پیل کړی و. دانیال چې په اردو ژبه کې یې شعرونه، نثر، نظم، تنقید او د مقالو و کتابونه چاپ شوي، په ځوانۍ کې لا په اردو ادب کې هغه مقام ترلاسه کړی چې ډیرو کمو خلکو ته ور په برخه شوی. په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ مشر خیر محمد عارف د نموړي په مړینه له مشال رادیو سره داسې خبرې وکړې.
هغه چې په اردو ادب کې څور کار کړی و لاغه زبور د اندازه کولای شو چې اوس اوس د پښتو ادب تر راته کړی و. پښتو کې څه غزلونه او څه مضامین لیکلي وو چې په هغه کې د ده یو غزل موږ په د اکیډمۍ په لیکنه رساله کې چاپ کړ، او اوس چې زموږ رساله په پریس کې ده په هغه کې د ده یو مضمون و د لورلایي د مکتب شاعران، او دور ښایسته مضمونه لیکلي وو چې د ده له عمر سره د ده له تجربې سره سړی تصور هم نشي کولی. خو زه نن په دا ډېر افسوس کوم چې یو داسې ځوان چې په هغه کې اهلیت هم وي هغه پښتو ادب ته ډېر څه ورکولی شو، هغه زموږ له منځه لاړې. الله پاک دې جنت فردوس په نصیب کړي.
هلته د پښتو ځوان شاعر او لیکوال عارف تبسم هم له مشال رادیو سره په خبرو کې د دانیال تریر بې وخت مړینه د پښتو ادب په خاصه توګه د اردو ادب لپاره ستر زیان وباله.
زما په خیال خدا ډیر لوی زیان دی، د دې تلافي ممکن نه ده. ولی چې دانیال تریر که څه هم زیات لیک په اردو کې کړی و، په اردو تنقید او په اردو شاعري کې خپل یو جوت په کام درلود، لیکن هغه سې کله د پښتو خواته راغلی او د پښتو شعر یې ولیکلی، په پښتو کې تنقید ولیکلی، نو هغه یو نوی رجحانات له پښتو سره متعارف کړل. هغه په شعر کې دننه هم، هغه په تنقید کې دننه هم، ځکه چې هغه د اردو ادب ډیره وسیع مطالعه لرله او له دې سره سره د انګریزي ادب مطالعه درلوده. نو هغه نوی تجربې چې د عالمی ادب څخه دا حاصلولې هغه یو پښتو ادب کې دننه بیانولې، او هغه خصوصا د ځوانانو لپاره یو ډیر نوی ته ورته ویلی شي چې په ادبي دنیا کې یو لارښود په تور باندې پیژندل کېدلی شو.
ځوان شاعر او لیکوال دانیال تریر چې په اوس وخت کې په پښتو ژبه کې لیکل پیل کړی، د کورنۍ په خبره یې د پښتو شعرونو لومړی ټولګه تیاره او ډیره ژر به چاپ سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
ریدونکو د دې خبرونه راپورونه هم دومره وخت مو ته سپمولې چې د نن ورځې روستي مهم خبرونه درته بیا وړاندې کوم. زموږ همکار بشیر غوښتل ته په سټوډیو کې را سره ده، مایک هغه ته سپارو.
پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قامي دراوي په ملک کې د روانو بارانونو او سیلابونو لوجي یو سل نه کسان مړه او شپږ څلوېښت ژوبل شوي دي. د یادې ادارې چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو ډیر نقصان خیبر پښتونخوا کې شوی او 50 کسان یې وژلي دي. د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ترمنځ پر ډیورنډ کرښه انګور اډې سیمه کې د پاکستاني فوج په برید کې یو افغان فوجي زخمي شوی دی. دغلته د راز محمد په نامه یو افغان چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې برید لاغ وروسته وشو چې طالبانو پر پاکستاني پوځیانو راکټونه وویشتل، خو دغه په خبره پاکستاني پوځ د طالبانو په ځای افغان ځواکونه په نښه کړل. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. عوامی ورکرز پارټي اسلام آباد کې د پښتنو د کچا باندې د کورونو د نړولو پر ضد د حکومت خلاف په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده. په درخواست کې غوښتنه شوې ده چې د مومندو، باجوړ او نورو سیمو د خلکو کورونه ورانول دي زر تر زره ودرول شي. د سوات مدین سیمه کې پولیسو د سورې ورکولو په تور د جرګې غړو په ګډون 8 کسان نیولي دي. د پاکستان د قانون له مخې سورا یو جرم دی او دوی کې ټولو کسان ته درنې سزاوي ورکول کېدای شي. افغان چارواکي وایي وسوال طالبانو د هلمند د کجکي ولسوالۍ د محاضره شو کورنیو لپاره د سرې صلیب لخوا سول شوي مواد سوځولي دي. وسلوالو طالبانو د سرې صلیب کمیټې تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د ایران، شام او اوکران کې د روانو شخړو په اړه خبرې کوي. او پرون د یمن وزیر اعظم خالد بهاه په سعودي عرب کې له جلاوطنۍ وروسته بیرته د یمن عدن ښار ته ستون شو. وروسته له هغې چې سیمیزو جنګیالیو د جولای د میاشتې په نیمایي کې د ایران ملاتړ لرونکي روسي هغیان له دغه ښار ووسل. نوموړی د یمن د جلاوطنۍ حکومت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې عدن ته ستنېږي.
له همدې سره دا خبرې غړې او د مشال رډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. سبا سحر به په 9 بجو بیا تاسو په خدمت کې یو. تاسو په همدې صفو د وایس اف امریکا دیوا رډیو خبرونه اوریدئ. موږ ته اجازه راکړئ. الله پامان.